یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم. افغانستان کې د غرمې 12 بجې شپې په دې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. تهران نن د افغانستان په اړه د یوې غونډې کوربه دی. دا چې د غونډې ته ولې طالبان نه دي بلل شوي، د چارو د وکتونکي نظر پرې را اخلو. د پخواني حکومت ویندویان وایي طالبان یې ګواښي، خو طالبان دا راپورونه ناسم بولي.
چا د مجاهدینو له نامه څخه بله استفاده کړې وي او څوک یې ځورولي وي هغه پی ګیري کېږي. دوی ته تهدید متوجه وي، دوی باید امنیتي ارګانونه په جریان کې واچوي.
کندهار کې بڼوال د لارو بندوالي تاواني کړي.
ملاکه په سلی که په زری پارسوچی که د خلکو تاوانی که ګټه یې موږ یې خرڅوو، مجبور یې خرڅوو، یې تر ګټه تاوان ډیر دی.
او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سودان له پرځول شوي صدر اعظم سره وکتل. د خبرونه تموز اسد الله لودین هر کلی کوم دی او نورو راپورونو ته وروسته راستنیږو، خو اوس پام وکړی د دې ساعت خبرونو ته اسمت څاروان چمتو کړي.
یو جګپورې امریکایي چارواکی وایي داعش به په شپږو میاشتو کې د دې جوګه شي چې له افغانستانه پر امریکا برید وکړي. د فوټبال د نړیوال فدراسیون مشر له نړیوالو وغوښتل چې افغان لوبغاړو ته پناه ورکړي او متحدو ایالتونو د سودان د پخواني صدر اعظم د خوشي کېدو هرکلی وکړ. د خبرونو تفصیل. ټاکل شوې ده چې د افغانستان په اړه د سیمې د یو شمېر هېوادونو د بهرنیو چارو وزیران نن د تهران په غونډه کې ګډون وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویندوی سعید خطیبزاده پرون وویل چې په دې غونډه کې به د پاکستان، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیران په حضوري ډول او د روسیا او چین د بهرنیو چارو وزیران په آنلاین بڼه ګډون وکوي. د خطیبزاده په وینا د ملګرو ملتونو سرمنشي به هم په آنلاین ډول خپل پیغام واوروي. د امریکا د دفاع وزارت یو جګپورې چارواکی خبرداری ورکوي چې داعش یا اسلامي دولت ډله به په شپږ میاشتو کې د دې جوګه شي چې له افغانستان څخه پر متحدو ایالتونو حمله وکړي او دا ډله د دې کار اراده هم لري. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې د پالیسۍ په چارو کې د امریکا د دفاع وزارت برسیل کولن کال پرون د سنا جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته وویل داعش ډله دا نیت لري او شای د شپږو میاشتو په ترڅ کې دا توان ترلاسه کړي. ښاغلی کال وویل تر اوسه لا روښانه نه ده چې آیا طالبان به د داعش ډلې پر ضد اغېزمنې مبارزې توان ولري او کنه، خو هغه یادونه وکړه چې دا دوه ډلې له یو بل سره مرګونی دښمني پالي. د پینتاګون د چارواکي همداراز وویل چې القاعده شبکه شایي د یوه یا دو کلونو په ترڅ کې له افغانستانه بهر پر امریکا د حملو وړتیا ترلاسه کړي. دا څرګندونې د امریکایي چارواکو د هغو اندېښنو یوه برخه ده چې وایي د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته هم له افغانستانه متحدو ایالتونو ته ګواښ متوجه دی. د پنتاګون د دغه چارواکي د څرګندونو په غبرګون کې د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد آزادي رادیو ته وویل په افغانستان کې د القاعده او داعش موجودیت، فعالیت او تهدید ناسم ارزونه ده او دوی ردوي. د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا عمومي رئیس د نړۍ له هیوادونو وغوښتل چې افغان لوبغاړو ته پناه ورکړي. جانی انفانتینیو پر هیوادونو ژغ کړی هغو افغان لوبغاړو ته دایمي اقامت ورکړي چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته له افغانستانه تښتېدلي دي. د افغانستان د فوټبال سباندې 150 لوبغاړي د کورنیو له غړیو سره په وروستیو میاشتو کې قطر ته تللي، خو ډېر نور لا هم په افغانستان کې دي. د فیفا رئیس په قطر کې له افغان لوبغاړو سره چې اکثره یې ښځې دي په کتنه کې وویل هغه وخت راغلی چې له دوی سره د خواخوږۍ د څرګندولو په ځای عملي مرسته وشي. تاجکستان وایي د سږکال په لومړیو نهو میاشتو کې له افغانستان سره سوداګري راکړه ورکړه زیاته شوې ده. د تاجکستان د حکومت له ارقامو سره سم د جنوري له لومړۍ د سپتمبر تر پایه پورې د دو هیوادونو ترمنځ راکړه ورکړه شپږ اویا میلیونه او اووه سوه زره ډالرو ته رسېدلې، چې دا د تیر کال د ورته مودې په پرتله په سلو کې 15.5 ډېره ده. د افغانستان او تاجکستان ترمن سوداګري د طالبانو تر وخت رسیدو مخکې میاشتو کې زیاته وغوړېده. د کرکټ د نړیوال شلو ور جام سیالیو په دوام کې نن په لومړي ګروپ کې د انګلستان او بنگلاديش لوبډلې مسابقه لري. په دوهم ګروپ کې بیا نامیبیا له سکاټلند سره مخامخ کیږي. پرون پاکستان په 15 وکټونو نیوزیلند ته ماتې ورکړه. همداراز د جنوبي افریقا ټیم له ویست انډیز څخه وګټله. ټاکل شوې ده چې د ایران اتومي مرکه چې علي باقری کنی نن چهارشنبې د دې هیواد لپاره د اروپایي ټولنې له استازي اندریک مورا سره وګوري. دا کتنه داسې مهال کیږي چې اروپایي ټولنې او امریکا ویلي له ایران سره د 2015 کال د اتومي موافقې د احیا کولو په اړه خبرو د بیا پیل لپاره د دوی هڅې روانې دي. باقری کنی په روانه اونۍ کې پر ټویټر ولیکل چې بروکسل ته روان دی او هلته به داسې خبرو ته دوام ورکړي چې نتیجه ولري. کنی به نن له مورا سره چې له ایران سره د بریتانیا، چین، فرانسې، جرمني، روسیې او متحدو ایالتونو د مذاکراتو چارې سنبالوي په بروکسل کې وګوري. لویدیځو چارواکو له ایران سره د مذاکراتو په پیلولو کې د هغه زن له کبله چې د ایران د ولسمشۍ د انتخاباتو پر مهال راغی اندېښنه څرګنده کړې ده. متحدو ایالتونو د سودان د پخوانی صدر اعظم د خوشی کېدو هرکلی کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون د سودان له معزول صدر اعظم عبدالله همدوک سره وروسته له هغه تلیفوني خبرې وکړې چې پوځي واکمنو هغه خوشی کړ او کور ته د تلو اجازه یې ورکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند نیت پرایس په یوه بیان کې وویل بلینکن د همدوک د خوشی کېدو هرکلی وکړ او پر خپله دې غوښتنه یې ټینګار وکړ چې پوځي واکمن باید ټول ملکي مشران له بنده خوشي او خوندیتوب یې یقیني کړي. د پرایس په وینا بلینکن د دې تلیفوني خبرو په مهال په سودان کې د پوځیانو لخوا پر واک د ولکې ټینګولو له کبله ژوره اندېښنه څرګنده کړه او له پوځه یې غوښتنه وکړه چې له معترضانو سره په چلند کې له زغمه کار واخلي. د سودان پوځ د دوشنبې په ورځ ملکي حکومت له واکه لیرې کړ او هغه شورا یې منحل کړه چې د افریقا په دې هېواد کې د عمر البشیر پر ضد له پراخو اعتراضونو وروسته د واک د سوله ییز انتقال لپاره جوړه شوې وه. او ملګرو ملتو په یوه تازه راپور کې خبرداری ورکړ د مضرو ګلتوني ګازونو د خپرېدو د مخنیوي په برخه کې د نړۍ د هیوادونو د اوسنیو ژبنو پر اساس د مځکې د تولیدو اندازه به تر صنعت مخکې دورې په پرتله 2.2 درجې لوړه شي. ملګرو ملتو تر دې وړاندې په اګست میاشت کې هم په خپل راپور کې خبرداری ورکړی و چې د فوسیلي سونګ موادو د استخراج او استعمال له کبله په راتلونکو دوو میاشتو کې د مځکې تودوخه تر صنعت مخکې دورې په نسبت 1.5 درجو ته لوړه شوې ده.
غرمنۍ خبری خپرونه اورئ په دې هیله چې یوه ښه ورځ مو پیل کړې وي. راځو د دې خبرونې د سر راپور ته. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې هم واورېدل، تهران نن د افغانستان په اړه د یوې سیمه ییزې غونډې کوربه دی، خو دغې غونډې ته طالبان نه دي وربلل شوي. په دې غونډه کې پر دې خبرې کېږي چې څنګه په افغانستان کې ټول شموله حکومت رامنځته شي، خو د طالبانو له حضور پرته دا غونډه په څه معنا؟ په دې اړه درته وروسته تحلیل لرو، خو اوس له خپل خبریال سره خبرې کوو چې د دې غونډې بحثونه چیرته رسیدلي. خبریال مو سټډیو ته وصل دی، مهرباني وکړئ ستړي مشئ که هم زموږ اوریدونکو ته د تهران د نننۍ غونډې تازه جزئیات ورکړئ.
لودین صاحب، که څه هم د تهران دغه ناسته لا تر اوسه پورې په رسمي ډول باندې نه ده پیل شوې او وړاندې تاسو وویل چې طالبان هم ورته نه دي بلل شوي، خو طالبان وایي هیله ده په دې غونډه کې د افغانستان ستونزو ته حل لارې ولټول شي. د طالبانو په مشرۍ د افغانستان د اطلاعات کلتور وزارت د باختر اجانس رئیس ډاکټر عبدالحنان همت نن ازادي راډیو ته وویل چې د ایران په دې غونډه کې به په سیمه ییز امنیت، اقتصادي ثبات، د کډوالو پر ستونزو، په افغانستان کې په یو ټول شموله حکومت باندې بحثونه کیږي. بیا وایي دوی هیله لري چې دغه ډول غونډې په افغانستان کې د بشري او اقتصادي ستونزو د مخنیوي په برخه کې ګټورې ثابتې شي. اسلامي امارت دغه ډول غونډو ته په نیک نظر باندې ګوري. په همدې حال کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي چې په افغانستان کې ټول ګډونه حکومت تر ټولو ښه سیاسي حل لار ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبدالحیان تیره ورځ ناوخته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي سره په ګډ خبري کانفرنس کې وویل چې په افغانستان کې باید داسې یو حکومت رامنځته شي چې د ټولو قومونو استازي پکې ګډون ولري. نوموړي وویل چې ایران د افغانستان له ټولو اړخونو سره په اړیکه کې دی او د افغانستان چارې په دقت باندې څاري او له افغانستان سره بشري مرستو ته دوام ورکوي. نوموړي په دې خبري کانفرنس کې دا هم وویل چې له خپل پاکستانی سیال سره په دې خبرو باندې هوکړه کړې ده چې د نن ورځې په غونډه کې به د افغانستان ګاونډي هیوادونو افغانانو نړیوالو او د کابل موقت واکمنې ادارې ته به یو ګډ پیغام ورکوي. په افغانستان کې د ټولګډونو حکومت رامنځته کول د ایران تر څنګ د یو شمېر نورو هیوادونو غوښتنه هم ده. یو شمېر هیوادونو د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو په اړه د شرط په توګه هم دا موضوع وړاندې کړې ده. په ایران کې د افغانستان په اړه په دې غونډه کې به د چین، پاکستان، تاجکستان، ترکمنستان، ازبکستان او روسیې د بهرنیو چارو وزیران برخه لري. د چین او روسیې د بهرنیو چارو د وزیرانو په اړه باندې ویل کېږي چې په دې غونډه کې به پر لیکه باندې وینا وکړي. له دې وړاندې د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان سعید خطیب ویلي چې په دغه غونډه ته به د ملګرو ملتونو سرمنشي هم د افغانستان په اړه خپل یو پیغام وړاندې کړي او له دې ابتکار یعنی هدف له دې غونډې نه به وایي چې لاټړ وکړي. په کابل کې د ایران سفارت بیا ویلي دي چې د غونډې ګډون کوونکي هیوادونه به د غونډې په پای کې د افغانستان په اړه یو ګډه اعلامیه هم خپره کړي.
ډېر مننه. کور مو ودان د ازادي راډیو خبریال و چې ویلې په ایران کې د افغانستان د سیمه ییزو یا د ګاونډي هیوادونو استازي ټول شوی دی او ټاکل شوی دوی نن د افغانستان په اړه خپل غونډه پیل کړي او غونډه کې هم پر دې خبرې کوي چې څنګه په افغانستان کې یو پراخ بنسټه یا ټولګډونه حکومت رامنځته شي. له نننۍ غونډې د ایران موخې څه دي؟ ایران په افغانستان کې د څه شي په لټه کې دی؟ د همدې موضوعاتو د تحلیل لپاره د چارو کتونکو داود مایار سټوډیو ته وصل دی. مایار صاحب ستړي مشي، په نننۍ غونډه کې طالبان حضور نه لري، اما د ټولګډونه حکومت په اړه پکې خبرې کیږي. په افغانستان کې ولې طالبان نه دي بلل شوي دی غونډې ته؟
بسم الله الرحمن الرحیم. مننه. سلامونه تاسو ته ټول اوریدونکو ته. د ایران د سیاست، د بهرني سیاست په اړه باید ووایو، د افغانستان په اړه، یعنی ایران په منطقه او په نړۍ په کچه دومره مصروف دی په خارجي سیاست کې چې د هغوی سیاست افغانستان ته 50% معطوف نه دی. خو یو سلسله مسائل دلته دي چې د ایران توجه افغانستان ته ډیره کړې ده. دغه یعنی د څو میاشتو مخکې مسله د امریکا حضور ایران دې ته مجبور کړی و چې د افغانستان کې علاقه پیدا کړي. تحول نه وروسته یو دو سلسله مسائل دي چې ایران هغې ته یعنی د هغوی په عامه منافع باندې ډېر تاثیرات لري، چې د جمله نه د مهاجرینو د کوم ورتګ ده چې هغه ته ډېر اندازه پورې کنټرول شوی دی. یعنې د سند علاقه د شوروي د حملې په وخت کې چې کوم سیل د مهاجرینو خاطر لاړو. بل تشویش د ایران د مخدره موادو مسله ده چې هغه هم په افغانستان کې طالبان طرف ته ډېر اندازه پورې کنټرول ده. خو دا مسله دوی ته کېدای شي یو تشویش کېدای شي. او د اوبو کوم مشکل چې د افغانستان، پاکستان، د ایران په منځ کې چې ده، دا مثلا دوی ته یعنی یو خط ده، ورته یو سور خط ده. یو سلسله نور مسائل مثلا د کوم امنیتی مسائل دایی شده که تشویش ور مسائل دی ایران ته. خورور اصلی مسئله دا ده چې د دوی د مشرانو طرفه دسه مسائل مطرح کیږي چې امید دې نه کیږي چې د یو مسلکی یا د اکادمیک شخص طرفه مطرح شي. مثلا د ټول شموله مسئله چې د ایران د طرف یا د آسیایي مملکت طرف مطرح کیږي، یا د خزو حقوق او بشری حقوق د اروپای طرف د هوادوی طرف مطرح کیږي، چې دا یعنی دوی په تاریخو کې ډیر عجیب داسې برخورد کوي لکه د عام خلک چې یعنی یا د سیاسیون د هوادونو چې په دې مسله باندې.
او مایار صاحب، تاسو چې کوم بحث ته اشاره کوي، دا به هغه وخت خو لا چېړل کېدل چې خپل طالبان هم په دې غونډه کې حاضر وي او دوی ورته خپل سپارښتنې ویلي وي یا خپل اندېښنې ورسره شریکې کړې وي. اما اوس طالبان په میز کې نشته، اما دوی به بحثونه کوي.
بالکل، دا مسله تزر اطلمان. اول خو ابتدا کې د سلو چې آیا طالبان ته دې کې ګډون کوي کنه، خو رس ته بیا دا ثابت شو چې دلته دعوت مثلا مطرح شوی نه ده. زه په کوم په ډیپلوماټیک فضا کې دلته یو نزاکت ده چې ځینې کانفرنسو ته کچېره مثلا رسمي هوادونه دعوت کیږي، هغه کوم هوادونه چې رسمیت پیژندل شوی، او دې ته کچېره افغانستان یا داسې کوم هوادونه چې نه تر اوسه پورې هغوی ته د رسمیت تقدال نه ورکړی دا دعوت کیږي. یعنی غیر مستقیم د تایید یا د رسمیت مسله وي، ممکن یو نزاکت دلته دا مطرح وي. او د بل طرفه یو تعداد نور مسائل هم دي ځکه دوی باید هغه مسائل مطرح کړي.
خو دغه سیاسي نزاکت خو مایار صاحب، بیا روسیې مات کړ تقریبا، هغوی طالبان وغوښتل ورسره خبرې وکړي.
او بالکل خدل ته یو بل مثلا مترکی چې د کوم کانفرنس په دې اکثر یا ټول د گاونډي هیوادونو د افغانستان او د دې اکثریت در تشویشونم چې دی د مشترک دی د ورسته فقط نامه کې مغشی واضح شي د مسله براشي خو زه فکر کوم چې د افغانستان په اړه پر نقطه کې کانفرنس نیول کیږي خو خو چې د افغانستان طرف هم یو نماینده په دې کې ګډون درلود عملا خو کچیر حضور ونه لري دا به ان شاء الله د افغانستان په ګټه وي او دا به یعنی منفی بود ونه لري یا به کم ولري خو دغه به ټول فمول مسله چې کله دوی مطرح کوي آیا د ایران هم چې د پښتنه وشي چایده تاسو په خپل تعریف باندې دا مشکل په ایران کې حل کړی ده د ټول فمول مسله چې ده څوک چې د خارجي سیاست په الف با باندې پی دی مثلا دا مسایل په دې شکل نه مطرح کوي ټول فمول دا نه ده چې د افغانستان ټول اقوام سم په کابینه کې وګوري دا ممکن نه ده ټول فمول دا ده چې کله مثلا یو وزاره یا ازبک وزیر د شهرسازی یا وزیر د فواید آمشی او د پښتون د کورس دروازه سرق کیږي یعنی دلته د پښتون په دې کې شامل شو یعنی ټول شموله مسله په دې معنی په دې تعریف
او د دې تعریفونه به فرق کوي سره په کاش به بدا وای چې کوم اساس د طالبانو هم وای او دوی هغه بحثونه ورسره لنګ دې مطرح کړی وای په هر حال تاسو وای چې دا غونډه ګټوره ده او افغانستان لپاره به ګټه ډېرې وي او هیڅ منفی اړخ نشي درلودلی کور مو ودان مایار صاحب سلامت او سید سیاسي چارو کتون کوي داود مایار و چې د تهران د نننې غونډې په اړه له ازادي رادیو سره خبرې کولې
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري
اوریدونکو وړاندې درته په خبرونه کې نور راپورونه هم لرو دا به هم واوري چې د امریکا د بهرنی چارو وزیر انټونی بلنکن د سودان له پرځول شوی صدر اعظم سره خبرې کړې دي خو اوس راځي چې د ورځې اقتصادي خبرونه واورو
د قانونو او پټرولیم وزارت سرپرست د ترکمنستان له سفیر سره ولیدل په هغه خبرپاڼه کې چې نن د دې وزارت لخوا خبره شوې راغلی دي چې د قانونو او پټرولیم وزارت سرپرست د ټاپ پروژې په اړه د ترکمنستان له سفیر سره خبرې وکړې چې دواړو هیوادونو ته ډېره مهمه پروژه ده محمد عیسی خون په دې کتنه کې ویلي چې هڅه کوي د ټاپ پروژې کار پیل کړي او په دې خاطر دوی په افغانستان کې تیاری ورته نیسي د قانونو او پټرولیم سرپرست وزیر د ټاپ پروژې د امنیت ډاټ هم ورکړی دی په ورته وخت کې د ترکمنستان سفیر ویلي چې د روان کال د اکتوبر په 1 او 1 به د دوی یو پلاوی افغانستان ته سفر وکړي او د ټاپي پروژې په مسیر کې به د ځمکو د استملاک په اړه بحث او کار به پیل کړي ټاپي پروژه په 2018 کال کې د ترکمنستان افغانستان پاکستان او هند مشرانو لخوا پرانیستل شوه چې په ترکمنستان کې کار هماغه مهال پای ته ورسید او د افغانستان په هرات ولایت کې هم کار پیل شو د ټاپي پروژې د ګاز نلیکا 1814 کیلومتره اوږدوالی لري چې له ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته ګاز انتقالوي د سوداګرۍ او پانګونې خونی غړو د طالبانو د حکومت د کرنې او مالدارۍ وزارت لمین سره پاکستان ته د مڼو د صادراتو د ستونزو په اړه خبرې وکړې د سوداګرۍ او پانګونې خونی په یوې خبرپاڼې کې راغلی دي چې د دې خونی مرستیال محمد یونس مومن په دې ناسته کې ویلي چې د پاکستان او هند لخوا د ترجیحي تعرفې په پام کې نیولو سره ځینې ګاونډي هیوادونه هڅه کوي چې خپلې مڼې د افغانستان د مڼو په نوم صادرې کړي چې دا کار د افغانستان د مڼو صادراتو ته تاوان رسوي په دې کتنه کې د پاکستان سفارت مسؤلانو د ګمرکي تعرفو د کمولو په خاطر د مڼو د تولید د دقیقو ارقامو غوښتونکي شول د کرنې او مالدارۍ وزارت معین مولوی صدر اعظم وویل په داسې حال کې چې د مڼو د تولید کچه تیر کال 228 ټنه وه په روان کال کې دا کچه نور هم ډېره شوې ده چې د صادراتو د ستونزې د حل په خاطر به یې تر راتلونکې اونۍ دقیق ارقام راټول او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت سره به یې شریک کړي او دا هم نن ورځ د کابل په شهزاده سرای کې د افغانیو په وړاندې د ځینو بهرنیو اثرو بیه یو امریکایي ډالر 1.90 افغانۍ 1.5 پوله یوه یورو 1.4 افغانۍ 1.5 پوله یو انګلیسي پاوند 2.2 افغانۍ یو سعودي ریال 3.3 افغانۍ 15 پوله زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 1.5 پوله زر هندۍ کلدار 1.0 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 4.8 افغانۍ
د د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د سودان له لارې کړای شوي صدر اعظم عبدالله همدوک سره خبرې وکړې. دا خبرې وروسته له دې وشوه چې د سودان پوځي مشرانو پر دغه هیواد ولکه ټینګه کړه او صدر اعظم ته اجازه ورکړه چې بیرته خپل کور ته ستون شي. تفصیل یې په دې راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس وویل د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د سودان د پخواني صدر اعظم عبدالله همدوک د خوشی کېدو هرکلی وکړ او پرونی ټلیفوني تماس کې د سودان له پوځي چارواکو یو ور بیا غوښتنه وکړه چې د سودان ټول ملکی رهبران له توقیفه خوشي او د دوی خوندیتوب یقیني کړي. نیټ پرایس زیاته کړه بلینکن په افریقایي هیواد سودان کې د پوځ لخوا پر واک د ولکې پر ټینګولو ژوره اندېښنه وښوده او له پوځ څخه یې غوښتنه وکړه چې د مظاهره چانو په وړاندې له زغم څخه کار واخلي. پرایس هغو نړیوالو غبرګونونو ته هم اشاره وکړه چې د پوځ دغه اقدام غندلی او د سودان د خلکو د هغې غوښتنې ملاتړ وکړ چې د ملکي رهبرۍ ډیموکراسۍ او سولې لپاره یې مطرح کړي دي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جک سالیوان ویلي د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن اداره د پوځي واکمنۍ په ځواب کې د ټولو اقتصادي لارو چارو په کار اچولو باندې غور کوي او په دې اړه د خلیج له هیوادونو سره په نږدې تماس کې ده. د جو بایدن ادارې له وړاندې اعلان کړی چې د 200 میلیونو ډالرو په ارزښت یې له سودان سره خپلې مرستې ځنډولې دي. نورو غربي هیوادونو هم په سودان کې د پوځ لخوا سوي کودتا غندلې او د کابینې د نیول سوي وزیرانو د خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. دغو هیوادونو ویلي کچیرې پوځ د سودان ملکی رهبران په واک کې را شریک نه کړي دوی به خپلې مرستې ورسره بندې کړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا چې د سودان په باب یې غونډه کړې ده کومه اعلامیه نه ده خبره کړې. د سودان د وسلولو ځواکونو مشر او د کودتا رهبر جنرال عبدالفتح برهان ویلي پوځ د کورنۍ جګړې د مخنیوي لپاره تیره دوشنبه پر قدرت ولکه ټینګه کړه. پر قدرت د ولکې تر ټینګولو وروسته برهان په خپل لومړي خبري کانفرنس کې ویلي ملکی واکمنۍ ړنګه سوي سیاسي مشران نیول سوي او بیړنۍ حالت ځکه اعلان سوی چې سیاسي ډلو ملکیان د امنیتي ځواکونو پر خلاف تحریک کول. سره له دې چې سرتیرو په پرله پسې ډول د دوشنبې په ورځ ډزې وکړې او ګڼ کسان یې ووژل خو بیا هم پرون د سودان په پلازمینه خرطوم کې په زرګونو کسان په اعتراض لارو سړکونو ته راووتل. په سودان کې دیموکراسۍ ته د انتقال پروسه دوه کاله مخکې وروسته له هغې پیل سوه چې د پاڅونونو په نتیجه کې مستبد مشر عمر البشیر چې له اوږدې مودې راهیسې واکمن و له واکه وپرځول سو. له واک څخه د بشیر تر پرځېدو وروسته پوځ او ملکي رهبرانو د قدرت شریکولو موافقه وکړه چې له مخې بشپړې ملکي واکمنۍ او ټاکنو ته زمینه برابرېده. په سودان کې دا کودتا داسې وخت وسوه چې ټاکل سوې وه تر یوې میاشتې لنډه موده کې جنرال عبدالفتح برهان واکمنی د حاکمیت په نامه شورا ته وسپاري چې له ملکی رهبری سره د قدرت شریکولو یو ارګان دی. خو برهان پرون د دغه شورا د منحلېدو اعلان وکړ.
ازادي رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان د ګوښښوي ولسمشر محمد اشرف غنی د حکومت د ولایتونو یو شمیر ویندویان وایي د طالبانو له ګواښونو سره مخامخ دي خو طالبان بیا دا ادعاوې نه مني.
که څه هم په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د دوی لخوا ټولو خلکو آن هغوی ته چې دوی سره په مخامخ جګړه کې هم ښکیل وه عمومي افوا اعلان شوه خو له دې سره سره د مخکني حکومت یو شمیر چارواکو او کارکوونکو وخت په وخت دوی ته د ګواښونو خبره کړې ده. اوس د ولایتونو یو شمیر ویندویان ادعا کوي چې آن د دوی د کورنۍ غړي او خپلوان هم د دوی په سر ګواښل کیږي. دوی چې شمیر یې څلورو تنو ته رسیږي ازادي راډیو سره په خبرو کې دا خبره د غږ او نوم نه خپرولو په شرط مطرح کړې ده. خو دوی دا هم وایي چې د بیلابیلو نورو ولایتونو ویندویان هم ورته ستونزې لري چې حال یې له دوی سره شریک کړی دی. طالبان بیا په خپله پخوانۍ خبره ټینګار کوي وایي دوی عمومي عفو اعلان کړي او هیچا ته ګواښ نشته. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل
د اسلامي امارت عفو هغه عمومي ده، هغه د تیر نظام ټول هغه افراد د هغه په نظامی برخه کې دي او په نورو ملکی برخو کې کار کړی وي. زموږ ټولو ته اطمینان ده چې هغوی د هیڅ نگرانی او تشویش نه کوي. په ځینو مواردو کې چا د مجاهدینو له نامه څخه بده استفاده کړې وي او څوک یې ځورولي وي، هغه پای ګیري کېږدي. له کوم طرف څخه دوی ته تهدید متوجه وي، دوی باید امنیتي ارګانونه په جریان کې واچوي تر څو د دوی د تهدید مرجع ولټول سي او هغه پای ګیري سي.
د یادونې ده چې طالبانو پر افغانستان د دوی تر واکمنۍ یوازې څو ورځې مخکې د افغانستان د حکومت د رسنیو مرکز مشر او د جمهور رئیس د ویان مخکینی مرستیال دوا خان مینهپال د کابل په دارالامان سیمه کې په یو وسلوال برید کې ووژل، چې د دغې وژنې مسؤلیت یې هم ومانه. خو د دوی لخوا د عمومي عفو تر اعلان وروسته تر اوسه د رسنیو له لارې د مخکینی حکومت د کوم ویان یا رسنیز مسؤول د وژنې یا ځورونې خبر نه دی خپور شوی. په ورته وخت کې د پروان ولایت مخکینی ویاند وحیده شاهکار چې دا مهال له افغانستان بهر ده، له طالبانو غواړي چې همکاران یې ونه ګواښي.
خواست ما از طالبایی است که
دو موک خوختن را طالبانو داده دوی چه وای موگا اف اعلان کردی او چا سر کار نلرو، آن هر چا چی پا هر موقف که کار کردی نو پا خپل جمعنی دی عمل بکری، ځکه هر چا تا چه یو مسئولیت سپارل کی که هغه آن دی چی دی خپل دن دی دلائهی لمخی هغه تر سر کردی.
دو ولایتونو ویندویان چه همی دی مخکینی حکومت پا ملکی او همی پا نظامی برخو که کار کو، دو حکومت د مامورینو په توګه په خپلو برخو کې د ورکړل شویو پالیسیو له مخې وخت په وخت اړین اطلاعات له رسنیو سره شریکول، چې ډیر ځله به د طالبانو د بریدونو او حملو په اړه هم اطلاعات پکې شامل و. هغه څه چې اغلی شاهکار ورته د دوی مسؤلیت او د دندو لایحه نوم ورکوي.
د کندهار د انارو باغلرون کې او سوداګر وایي چې د سپین بولدک چمن ترمنځ د لارې بندوالی سخت تاواني کړی دی.
باغلرون کې وایي د سپین بولدک او چمن ترمنځ د لارې تړل د دې لامل سوي چې د کندهار انار په باغونو کې خصاصي. اجي پیدا محمد اکا چې د ارغنداب ولسوالۍ د شینانو په کلي کې باغلري وایي انار صادراتو ته چمتو دي، خو د لارې د تړل کېدو له امله د انارو یوه برخه خصاصوي او کلاره نور هم تړلې وي په نږدې ورځو کې به یې ټول انار خراب سي او درانه مالي زیانونه به ورته واوړي.
دغه سپین بولدک لار چې پر موږ بندې سوې ده، زموږ سوداګر یې ټول را ستړي کړل او دته د سوداګرو د باغوالاو په مابند کې اوس جنجالونه راغلي دي چې سبا به نه باره څوک په دغه دعوو رسېدلای شي، نه به د یوه ماکتي یا بل وای ما تاوان کړی دي. هغه هم د خدای غریب دي، دا هم د خدای غریبان.
د سپین بولدک چمن لار له نږدې درو اونۍ راهیسې د سوداګریزو توکو او هر راز تګ راتګ پر مخ تړل سوې ده. د باغ لرونکو تر څنګ د انارو صادرونکي وایي اوسمهال پر بدیلو لارو انار پاکستان ته لېږدوي، خو پر دې لاره بیا انار په ځنډ رسېږي چې له امله یې په هر موټر کې سم نیمایي خوسا کېږي.
پر سم په نیمایي باندې اوس تاوان کې په شل لکه مې رانیولی دي. د باغوالا سر پر دغه دعوه ده، د دغه باغوالا دی چې به م پنځه لکه دوه لکه ته د الله د مخه مې دېرش زر ورکولې کړې، اوس دوه لکه او شل زرو پرې ورکو پر دې لار باندې. هغه رسېږي نه په اته ورځې په لس ورځې رسېږي، هغه چې ورڅې خلاص نیمایي کې نیمایي ورځ ته سوي چې دې لا راته بندولی، خو وخت بیا راته بنده کړی وای موږ به د باغونه نه رانیول. اوس مو نیمایي روپۍ ورکړي دي، نه نیمایي روپۍ راکوي باغواله، نه نور روپۍ موږ ور برابرولی نه شو.
د کندهار د سوداګرۍ خونې مسؤلان وایي هر کال په هیواد کې د تازه میوو د فصل له رسېدو سره سم پاکستان له افغانستان سره خپلې لارې تړي او په دې سره له سوداګرو سربېره باغلرونکي هم تاواني کېږي. د کندهار د سوداګرۍ خونې مشر حاجي نصرالله ظهیر وایي تر اوسه د انارو کمه برخه بهر ته صادره سوې او کلار همداسې تړلې وي، نو د کندهار باغلرونکي او سوداګر به د سختو مالی زیانونو سره مخ سي.
موږ انار په پوره اندازه باندې پاتې دي، داسې هم نه دي چې لږ پاتې دي، ډېر انار هم پاتې دي. خو خدای دې وکړي چې دا لار ایله سي، د دې خوا یخ خو د باران وخت دی، د دې خوا انار پاتې دي، نو خلک به بیا هم ډېر تاوانیان کړي. د نورې لارې تاوان دا دی چې پس که پر تورخم ځي کریا یې یو په دوه ورځې، دا یو مشکل دی. کریا خو په هر صورت لس ورځې دربر نیسي چې دا مارکیټ ته دا مال رسېږي، نو په لس ورځې کې دا انار اتمن خرابېږي. تاجر اتمن توانی کیږي کچیر دغه لار الی نوزمج جواب په یو ورځ باندې انار مارکیټ رسیږي
د سپین بولک چمن لارې د خلاصولو او نه خلاصولو برخلیک لا هم نه دی څرګند دغه لار د تیر اکشن به پورس د شاوخوا څلور ساتونو لپاره د مسافرو د پیاده تګ راتګ پر مخ په موقت ډول پرانیستل شوه په کندهار کې طالب چارواکي وایي له پاکستانی لوري سره د ستونزو د حل لپاره یو دوه اړخیزه ناسته سوې خو د دې لارې د پرانیستل کېدو لپاره پریکړه نور خبرو ته اړتیا لري چارواکو تر دې مخکې ویلي و چې لارې له افغانانو سره د پاکستانی ملیشو د ناسم چلند له امله بنده کړې ده
زموږ کاګل ازادي رادیو نه اوري دولس نیمې بجې شوې وړاندې درته د زهرو کاروان اونیزه خبرونه لرو خو تر هر څه مخکې د خبرونو لنډیز له اسمت ساروان اورو
ټاکل شوی چې د افغانستان په اړه د سیمې د یو شمېر هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران نن د تهران په غونډه کې ګډون وکړي د امریکا د دفاع وزارت یو جګپوری چارواکی خبرداری ورکوي چې داعش یا اسلامي دولت ډله به په شپږ میاشتو کې د دې جوګه شي چې له افغانستان څخه پر متحدو ایالتونو حمله وکړي او دا ډله د دې کار اراده هم لري د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا عمومي رئیس د نړۍ له هیوادونو وغوښتل چې افغان لوبغاړو ته پناه ورکړي تاجکستان وایي د سږ کال په لومړیو نهو میاشتو کې له افغانستان سره سوداګري راکړه ورکړه زیاته شوې ده د تاجکستان د حکومت له ارقامو سره سم د جنوري له لومړۍ د سپتمبر تر پایه پورې د دو هیوادونو ترمنځ راکړه ورکړه شپږ اویا میلیونه او اووه سوه زره ډالرو ته رسېدلې ټاکل شوې ده چې د ایران اتومي مرکه علي باقری کنی نن چهارشنبې د دې هیواد لپاره د اروپایي ټولنې له استازي اندریک مورا سره وګوري دا کتنه داسې مهال کېږي چې اروپایي ټولنې او امریکا ویلي له ایران سره د 2015 کال د اتومي موافقې د احیا کولو په اړه خبرو د بیا پیل لپاره د دوی هڅې روانې دي متحدو ایالتونو د سودان د پخوانی صدر اعظم د خوشي کېدو هرکلی کړی د کرکټ د نړیوال شلو ور جام سیالیو په دوام کې نن په لومړي ګروپ کې د انګلستان او بنگلاديش لوبډلې مسابقه لري په دوهم ګروپ کې بیا نامیبیا له سکاټلند سره مخامخ کیږي او ملګرو ملتونو په یو تازه راپور کې خبرداري ورکړ د مزرو ګلتونی غازونو د خپرېدو د مخنیوي په برخه کې د نړۍ د هیوادونو د اوسنیو ژبنو پر اساس د مځکې د تولیدو اندازه به تر صنعت مخکې دورې په پرتله 2.2 درجې لوړه شي
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني د زهرو کاروان د دې اونې خبرونې ته مو هرکلی کوم د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاش لپاره دا مطالب چمتو کړی دي ملګری ملتونه وایي ما پریږدي چې په افغانستان کې ترهګر د نشه یي موادو له لارې پیسې ترلاسه کړي
ترهګر او جرمي ډلې د نشه یي موادو د رواجولو لپاره له هر فرصت څخه ګټه پورته کوي
په یو بل راپور کې به واوري چې په فراه ولایت کې سوداګرو د معتادینو د درملنې لپاره مالی مرسته کړې ده
تجارانو پر دې باندې